ستړي بشي. دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم ممن او تکنیکی ملګری اکرام مسکنیار نیکی هلی او سلامونه ومني. په تیرا کې د گورنر خیبر پختونخوا افتخار جګړه وینا د دې غړای د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال موضوعات مهم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري واوري. اول خبرونه د اسرار عالم مومند.
د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته لیږي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 اربع روپو ورکولو منظوري ورکړې. او د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار ځړول شوي. او خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړی وایي قبایلي سیمو کې به تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
د نومبر اخیر ته به ټول څومره خلک ټي ډي پي سي وو څومره چې بېکوره شي وو هغه ټول به کخیری د نومبر اخیر ته خپلو کورونو ته واپس شي. تاسو ته دې مبارک
وي. یاد وي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونه، بازارونه، سکولونه، هسپتالونه یې ړنګ شوي دي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مد کې د 25 اربع روپو ورکولو منظوري ورکړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. د لمشال سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید ویل که مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي. یاد وي چې څه موده مخکې د خیبر پختونخوا د وزیر الله په مشرۍ د پارلمان مخې ته مظاهره شوې وه چې په کې له مرکزه دا هم غوښتنه شوې وه چې دوی ته دې د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي یاسین ملک نن مشال ډاکټر وویل چې د غیرت په نامه وژنو کې د زیاتوالي وجه رپورټ نه درج کول او د بشري حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. یادې بي چې تېره میاشت د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د امبرین په نامه یوه 15 کلنه جینۍ د غیرت په نامه د سوځولو وروسته ووژل شوه. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د حکومت تر وزارت یوه چارواکي د نوم نه خودو په شرطه د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وویل چې دغه پانسیانې نن ورکړل شوي خو دا جزئیات یې ورنه کړل چې دغه کسان چیرته او په څه ډول اعدام شوي دي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې تېره میاشت په کابل کې 46 کسان په یوه حمله کې وژل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د رومانیا 2 سرتیري وژل شوي او 1 زخمي شوی دی. د رومانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه تېره ورځ په کندهار ولایت کې هغه مهال وشوه چې د ناټو ځواکونو افغان پولیسو ته روزنه ورکوله. هلته ناټو وایي 2 کسان چې د افغان سرتیرو یونیفارم یې اغوستی وو په پوځي اډه کې پر دغو سرتیرو ډزې کړې. د ناټو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوان خطه کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند پوځ ویان کرنل نیتن این جوشي ویلي دي چې د مای په 1 د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ له هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خوفیا اطلاعاتو پر اساس هندي سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. د دې پیښې وروسته د پلواما خارګوټي اوسیدونکو پر پولیسو د نیم پوځي ځواک په سرتیرو کاڼې وویشتل او د هند واک پر ضد یې نارې وهلې. کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مک مورې سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 5000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورټ مک مورې سیمه کې د اور لګېدو راپدویخه تر 70000 کسان له دې سیمې وتلي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نورې ودانۍ له منځه وړي دي. مشال لري ته وګستئ د سپین درې خبریالان چې په شام کې له لسو میاشتو برمتنیونې وروسته خوشي شوي وو نن بیرته سپین ته ورسېدل. دغه درې واړه د تیر کال په جولای کې د شام شمالي ښار حلب ته نږدې تختول شوي وو. د سپین رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه کسان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. او اخیری خبر دا دی نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمولیت پولیسو وجل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودرو او هر یو یې په ډزو وجه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د اسرار عالم محمد ناوري د دې روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. گورنر خیبر پختونخوا خوا وایي چې قبایلي ولس د امن ذمواري په خپله واخلي.
غلی مدا کې نه یوره زنن توسو لراغلی يم د دې زیږ د امن مې قیام ساتای کنه م ساتای.
او پاکستان کې د خزو د حکومت اداره عورت فاونډیشن وایي چې په دغه هیواد کې د غیرت په نامه د خزو وجنو کې زیاتوالی راغلی.
2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې دغه تقریبا 15% اضافه شوې ده.
او د باختر ستوري خبرونه کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ګلونو کیسې واوري.
په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انار ګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چنار او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعري جوړیږي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال د فرجګړه ویل دي چې له قبایلی سیمو به کور کړل شوی ټول خلک به تر نومبر میاشت اخرې پورې خپل کورونه تستانه کړي. نو موړي د خالی پورز د خیبر ایجنسی تیرا میدان کې د لوبو میلې ته په وینا کې وویل چې په دغو سیمو کې امن پردای شوی دی او د تعلیم او صحت اسانتیاوې په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. نور تفصیل د فرحات شینواری نورو.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېدا او صد پاسا 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو زغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبر خیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړای شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرل شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاک کړای شوی ده او امن پکې قائم کړای شوی دی.
اټول ته زړه د کومینا عمر کې پیش کوم چې ان شاء الله په دې علاقې باندې امن قائم کړو غلی منه که نیوره زنن توسو لراغلیم ده دی زید آمن می قیام ساتای که نم ساتای سمرا چه بکورا شیو آتول بکا خیلی ده نامبر آخر تا پلو کورونو تا واپسی تاستا ده مبارکی ده سرا سرا ده غی ده پارا ده تعلیم او ده صحت شبو بهتریم زمان اولین ترجیده
په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیایي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې وو سکولونه خاص طور باندې د فیمیل ایجوکیشن لپاره دي سر خو پر را روان کال کې هم په ای ډی پی کې زمونږ د تر لپاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقه او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو سر
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانۍ د یو روغتون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتي کار پرانسته هم وکړه په دې میله کې شریک یو تن اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسی شریک کړل
اوس شکر الحمدلله امن دی څنګه د ګورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړا او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه یو کړل دغه شوندې چې موږ له تعلیم باندې یو کې پر روډ باندې یو کې
او یو بل تن عمران اپریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګرونټونه لګ داسې کی او چې موږ له پخ جوړ کی کی راډیو نو چې چشي کمای وی چې عام موږ له کی خبره جنسې اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبره جنسې زلمی به پټا پکې رو درمی خو چې حکومت غلا لگا مخاویر کی
چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نخته شوې وي خو په دې ورستو کې پوسټ کې عملیات تر سره کړل او د غسیمې د وسلوالو نه پاک کړه او ټول بې کور شوې خلک ورته بیرته ستانه کړل فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپۍ د ورکولو منظوري ورکړی شوې ده بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په راتلونکي 25 میاشتو کې به بجټ پیش کولی شي او د هغې نه وړاندې خیبر پښتونخوا حکومت لپاره د دومره رقم منظوري ورکول یو ښه ګام دی نور تفصیلات له اسلام آباد احمد الله راکي
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې وابډې ته د مقامی بانکونو نه د 15 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړې شو چې خیبر پښتونخوا حکومت ته د 2015-16 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مت کې ورکړې شي د ذکر دا چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پښتونخوا حکومت ته په څلورو قسطونو کې د یا ارب روپۍ په ورکولو اتفاق شوی وو په روان مالی کال کې با خیبر پښتونخوا حکومت ته 25 ارب روپۍ او پاتې درې قسطونو کې به ورته 15 ارب روپۍ ورکړې کیږي د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دې راکړي
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی لای شو ډېر زیات په کار خدا چې وفاق پکې ګرنټر دی نو کاغه وابدا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼلی چې وابدا سره به پیسې نه وي او هغه به مونږ ته نشي راکولی نو که مونږ ته دغه پیسې ملاویږي لومړی قسط ملاویږي نو مونږ دا ګرنټي کړی دی انشاءالله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې مزید بجلی پیدا کو دو بونا او دام کوشش کو چا غزینو کی زیات فوکس کو چل تمنگا انڈسٹری زون جوړو لشو ازانه بجلی غی تو ور کول شو ان شاء الله تعالی امید ده چې دا کس من کا سو نظر ملاوی کی لکه چې جون روان ده نو زمو یقین ده چې دې میاش کې ودی سن سبق ای ادر وایز جو موږ مجبور یو چې موږ د وفاقي حکومت خلاف دوباره بیا مظاهره کوي یا صلاح عمل اختیار
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر میراج الحق وایي
پرون چې اقتصادي رابطه کمیټه چې کوم میټینګ شوهره او پارک د پندیشتو ایربور په چکه ماري اناونسمنت کړل چې هغه اوري توګه باندې خدمت کې ګورمنټا حواله کیږي په ډیر اهم موقع باندې چې بجټ روان دی او دا خوش قسمتي ده چې پی کې حکومت چې هغه ته په یو ډیر اهم موقع باندې پندیش ایربور په چې دا یو خطیر سپیس دی دا ملاو شي اوس دا ډیفند کوي چې پی کې حکومت دا څنګه یوټیلایز کوي او د دې څنګه پیدا عوامو ته راځي
د ذکر دا چې سموده وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو ګوندو هیوادونو د منتخب غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه چې پکې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنه یې هم کوله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید سره زمونږ همکار شبیر جان هم په دې اړه باندې خبرې کړې دي او ترې پوښتلې دي چې وفاقي حکومت 2,25,000 روپۍ ورکړې دي، د هغې نه علاوه نورې څومره پیسې مرکز ته د خیبر پختونخوا کېږي؟ نو ښاغلی مظفر سید وایي
ڈویژل پولیس ٹیکس کے زمنگا کما حصہ 281 ارب روپے چکم دا دا دیو باندھ زمنگا سالانہ کی گی تاریخ دا خپل مختلف تقسیم میں جی پرشان تو زمنگا دیو باندھ لکچی دیو منگ تب وار ٹریلر کی راکی
جی
نو 30 ارب دیو منگ تو سالانہ راکی گی لکہ دا ٹوٹل کے ملاو کی نو 369 ارب زمنگا 369 ارب روپے دا زمنگا دا دیو سارا دا دې نه هم یاشت پورې لکه تاسو مونږ بقایا وا
خجی
کرن دې ر دې دې میاشت پورې دا چې مونږ من حقو د دینه نو زمون اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 ارب دې باندې زمون د لایبلټی پاتې دا
کدا هم راته لګوي چې ای سی سی پرون غونډه شوی د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 ارب روپیه ری هغه خیبر پښتونخوا ته ورکی دغه د بجلی په مت کې نو دغه فیصله ته څنګه ګوري؟
مونږ د څه سوال نه غواړو، خیرات نه غواړو،
تاخیری پختنه مظفر سید سے خیبر پختونخوا کے سخ کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران خلک خراب کړی دي، نور غربت هم کو دغه پیسې په وخت پوره ملاوی کینو د سره صبح کې د بجلی په بحران باندې سمون د لشي بیروزګاری او غیره باندې
نو ټول نو چې هغه خپل گزاره به وشي منګه غواړو دا چې خپل روی هم جنریټ کو منګه غواړو دا چې د فارن سره خپل ایګریمنت هم کو موږ کله دې نو دا چې دی د چاینا پرزیدنت راړي ادی په پنجاب کې وګرځو.
دا مشال ریڈیو دا
فردون کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی. په پاکستان کې د غزن د ناروغي پر ضد چې کوم مهم روان دي، په هغه کې د کامیابی لپاره ضروری دي چې هر ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورورسیږي. په دې کې یو لوی خنډ دی چې ځینې خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي نه ورکوي. نور سیمو په شان دغه صورتحال په قبایلي سیمو کې هم دی، خو روغتیايي چارواکي وایي هلته کې ډېر خلک په دې قایل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري. نور تفصیل طارق ورغزاین اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکی ډاکټر سرفراز افریدی مشال لوډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو، خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیاده کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قایل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټه په حساب سره وګوري په شمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل چې حساب واسي نو 0.001% دی چې دا ټول پاکستان نه ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د میسج چین د کور کېدو لپاره مختلف طریقې استعمالي چې چرته 14,000 به زمونږ د ټولې فاټه نه میسج چین راتل نن صرف په سرور فیګرس کې پاتې شول. دا ټول افورټس دي دا بشمول د لا انفورسینګ ایجنسیز، بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې دا اچیومنت مونږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وای په دینکاریانو کې ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی د واکسین ته به د شک په سترګو کتلو او یا د مذهب له لارې خینه ګڼلې. د دا هم ویل په سیمو کې پاتې هغو انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی سره به لومړی خبرې کوي او چې نه مني نو پر ضد به کلک ګامونه اخیستل کیږي.
د مختلف پارټنر په حواله سره او مرستې په حوالے سره حالی ذریعے کی پاکی کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ڈے رول پلے کی پاکی کے ہیلتھ ڈائریکٹریٹ اور ہیلتھ ایجنسی مینجمنٹ ٹیم ڈے رول پلے کی ست نسط طریقے سر هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږه کور کو چې کم زموږ د پاره کې دی شي چې موزر ثابت نشي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خبر ایجنسی کې تیر کال د پولیو ناروغي څلور کې سونه مخې ته راغلي وو چې په هغو کې دوه کې سونه داسې وو چې تعلق یې لاینکاري کورنۍ څخه وو او اوس هغوی د تل لپاره معیوبه شوي دي. واضح دی چې په پاکستان کې قبایلي سیمه د هغو سیمو نه ده چېرته کې سږ کال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه سږ کال په ټول ملک کې تر اوسه نه ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کراچۍ کې وسلوالو د یوې مدني ټولنې غړی خورم زکی وجلې ده. دا پېښه بیگانه وخت د شمالي وزیرستان دا تاسو نه بخنه غواړم. دا پېښه بیگانه وخت د شمالي کراچۍ سېکټر یو لسم کې رامنځته شوې. خورم زکی د مدني ټولنې فعال سره سره خبریال هم وو. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې راپور کې اورو. او تاسو ته دا ویل غواړم چې د خورمزکی د وجنې پړه د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلې منلې ده. راځئ چې دا راپورټ وګورو.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورمزکی چې پخوا یې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ یې خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورمزکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې خورم زکی، راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې وروستیو کې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسی پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورمزکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره یې د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
دا او بارکوال میاخیل چې د خورمزکی د وجنې پاړه باندې تاسو ته راپور وړاندې کړو. او اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. نن په ټوله نړۍ کې د تلسیمیا نړیواله ورځ په دې ډول لمانځل کیږي چې د غرنز مخنیوي پاړه پوهه راشي او تلسیمیا رنس کار خلکو ته پاملرنه وکړي چې په دغه لړ کې سوات مینګوره کې د یو غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې یو لاریون وشو چې حوالې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
دغه د تلسیمیا واقع د منګوري نشاط چوک نه شروع شو او تر مکان باغ پورې ورسېدو. واقع شامل ماشومان او نور تنانو د تلسیمیا رنس په اړه چاټونه او بینرې راغستې به. په دا اړه واقع شامل یو تن وای،
زمانو سرزمین خان دے زیادہ منکوٹ رسودین کما او دا صحت تے پیشی سرا وابستہ ما دا مرض ختمول جدی نو دا دی ادارے یا دی ارگنائزیشن دا بس کرنے دے دا یو قومی مسئلہ دا بلکہ دا بین الاقوامی مسئلہ دا پنور دنیا کے پدے بند کنٹرول راغلے دے. بدقسمتی نا زمون پ ملک کے پدے بند کار ڈیر جت کم روان دے. بدقسمتی دل دے کہ غٹ ادا چمنگ عوام دا خبر کو چے دا ہر سیس چے دے اغا حکومت چے مار دے. دا ماشومان چې دي دا زمونږ ماشومان دي، دا زمونږ ګلونه دي، دا زمونږ د قوم بچی دي. په کار دا ده چې مونږ د دې د پاره مړه شو او داسې ماشومان نور هم د راتلو نه چې دي نو بچ شي.
د تلسیمیا رنس کار یو شمیر ماشومان هم دغه یون کې شامل ول چې پکې یو تن وای،
زما وشم د ګل کدی اوسو دین کې هم مونږ راوت یو چې مونږ خلک ویني پسوا کې سو تلسیمیا دونه خاص نه پیژني. نو خاص چې خلک دا مونږ ویني نو تلسیمیا به پیژني، مونږ لا بلډ را کی زمګه ژوند به بچاو کی.
د تلسیمیا رنسکار ماشوم یو پلار وای چې دوی د رنزورانو ماشومان لپاره د هلو زلو کې شامل دي او ټولنې څخه د مرستو خواست کوي.
زمان مو گل محمد دے دا بارامه اوسیدون کې ما زمان د ماشوم د بلډ مریض دے منتا زمون دے ماشومانو ته د وینې ضرورت دے او دوی ته د ایرن د پاره چې کوم ټیبلټس دي دا غي ضرورت دے.
د تلسیمیا په اړه یون تابعیا کوونکی ټولنې مشر ډاکټر رحمان علی سایل وای
زبه دا وی مچې د تلسیمیا نن عالمی ورځ مونږه ټاکل شوې د بسابت دنیا کې په دیا والی سره الفجر فاونډیشن هم د خپل ماشومانو وټا کوچ یارا په خلکو کې اویرنس پیدا شي په خلکو کې د دې مرض په والی سره معلومات وشي چې یارا دا سم مرض دی او ولی راځي په کار چې دا واده نه مخکې د خپل ماشومانو یا د الکان دی یا جنکی دی دا غوډی ټیسټ وشي دا تلسیمیا په والی سره چې په فیوچر کې دغه مرض مخنیوي وشي.
د تلسیمیا په اړه واک کوونکی ټولنې تر مخه دوی هر کال په زرګونو متاثره خلکو ته ویډیا مرستې ورکوي او ټولنې څخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د وینې ورکولو اپیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد ضلع کې د اپریل په یو کم دیرشمه یو 16 کلنې جینۍ امبرین ریاست یوې ځایي جرګې په دې ووجله چې له یوې ملګري سره یې مرسته کړې وه چې هغه د خپلې خوښې واده وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ملیحا میرزاده نه اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1,500 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښې واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
د پاکستان کې چې کوم موږ تیر کال کوم رپورټ کړی و 2014 کې، نو که موږ وګورو فکر چې کوم دی هغه ویری الارمنګ دی. تاسو وګورئ په هر شپږمه ورځ په خیبر پښتونخوا کې یو ښځه چې کومه دی هغه غیرت په نوم باندې وژل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویسونو په هغه کې موږ دا وکتل چې د تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم آسم ملک په صوبه کې په دغو پیښو کې د زیاتوالي یوه وجه آگاهي او د رپورټ درجول ښایي، خو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زموږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو بې حسی ده چې هر سړی چې هغه خپل ځان چې هغه د قانون له پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي، تا چې دی نو ځوان چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي چې دی زموږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غم دلی. قانون خو دلته شته دی له مختلفو جرایمو دپاره، خو تفتیش کې اکثر خلک زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې بې حسه شي.
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګړې تر څانګې لاندې یې کار کو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. د دغه کمیشن مشره نیلم تورو وایي چې دوی هڅې کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازي وشي چې د دې لپاره خپلې مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. د هغې په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده، خو په هغې کې په ځانګړې توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو د هغې په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
د داسې لاز موجودګي ډېره زیاته ضروري خبره ده چې کم از کم د یو لا په تھرو باندې د دې کیس خو دغه شي کنه جی لکه کیس په د کم لا د لاندې دی اوس اډرس کوي. په دې باندې به خبره کوو، د لوی ډیبیټ په کوو. مونږ کړیم دي مونږ اول خپل یو ټیم خاص مخصوص جوړ کړو د فیکټ فائنډینګ لپاره. د سیول سوسایټي ارګنایزیشن څنګه ما میټینګ راغوښته مونږ به دا تھرو اپټه باتا په اکر ورځ باندې دا دي دا گرفتاریان وکړي زموږ په ځای پاتې شو. په دې نوټس سی ایم او مغز ته دی او مونږه انفارمیشن سیکرټری چې کوم دی د کی پی هغه مغز ته دی. نو دې سره به بالکل ممکن وي جیو دا څه لا رو باسل غواړي چې آینده چې د دې نه دوه خلک ویریږي دا په سوچ کې مرانه شي.
د ښځو د حقونو لپاره فعالان وایي غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پښتونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. مشال ریډیو ته وګي په خبر کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي کابل کې سلور او دلته د پراګ سټوډیو کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان حکومت وایي د قبلي سمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستورې ته په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال زبر جګړه دغه څرګندونې وکړې. مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 اربو روپو ورکولو منظوري ورکړې. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاونډیشن وایي په خیبر پښتونخوا کې د غلط په نامه وژنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي اسې ملک نن مشال ته وویل چې د غلط په نامه وژنو کې د زیاتوالي وجه رپورټ نه درج کولو د بشر حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار تړول شوي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نن خود په شرط د مشال ډیو دادې څنګ ته نن دغه خبرې وکړې. خو د جزئیات یې نور ونه کړل چې دغه کسان چیرته او په څه ډول اعدام شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یو نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند پوځ ویاند ویلي دي د مای په ومه د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ له هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس هندي سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورت موک مورس سیمې اوسیدونکي نور سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 5000 کسان نور سیمو ته وړل شوي. او نامعلومه وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمولیت پولیسو وژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومتره کې وشوه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومن اوریدو. اوس د پاکستان خبرې شو د زینو ورځپاڼو اداري د احمد الله نورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ابټاباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې دې پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلي سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو له وجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وژلې شوي دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلي رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم په ویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې د معاشره د یرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپکار دي چې د غیرت په نوم وژنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخته سزا ورکولو له وجې دې یو مثال جوړ کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ابټاباد پیښې وروستو دا واضح شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په کار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دي زر تر زره عدالت ته پیش کولو وروستو خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې په راتلونکي کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خپله خوښه واده کول جرم نه دی، نو د سیمه ییزو روایاتو په نوم د معاشرې لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جینۍ خوخه دې قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خند اچون کو ته دې سزا ورکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لویه کاروایی په کولو د یادې صوبې د خزانه سیکرټر د کور نه 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتار کړو. ورځپاڼه لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہ داری د خزانې حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپله کرپشن شروع کړی و. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پرله پسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده. نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو دي ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې سی این این ټلویزیون په پټاباد کې د امبرین په نامه د یوې جنۍ د وژنې په اړه لیکي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په پټاباد کې د دې ظالمانه پیښې په تړاو په سلګونه کسان نیولی دي. پر امبرین تور دی چې د یو هلک سر په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. بلخوا د امریکا غږ لیکي تیر کال له افغانستان څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي ستونزو له وجې اروپا ته په کډه کېدو اړ شوي دي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاران نیسا اجمل وړاندې کوي.
سی این این ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د بډاباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یوه 45 کلنه جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروسته ډیره په بېدردۍ سره وچل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په بډاباد کې پولیس وایي چې د دې بېرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولی دي. پولیس یادوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروسته د غیرت په نامه وژل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړی وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 15 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 30 نه تر 500 پورې ښځې شاملې دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 6مه نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبي ګروپ ځان وژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښو وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره اس انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستان شاوخوا 200,000 افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې په یو شپږ کسان سزا شوي دي. د هغې په اړه د راپور
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو له پرله پسې غوښتنو وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بېلابېلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبرپاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو دې کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي وو چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په تضایقوي کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري، او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونیزی کلتوري ادبي خبرونې. هر اونۍ خبریال، لیکوال او شاعر باز محمد عابد دا خبرونه تاسو لپاره برابرۍ. راځئ چې واورو د نن د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کونړ سیند په نوم د دودیزي مشاعرې ریپورت ولرو، بیا به د سید شاه سعود سره د ټولنیزې رسنۍ په تناظر کې د هغه په فعالیتونو لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د ډاکټر نورالحبیب نثار په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. د افغانستان په پښتون میشتو ولایتونو کې دودیزی کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم، په کندهار کې د انارګل، په میدان وردګو کې د مڼې ګل، په کندوز کې د ریدی ګل، په خوست کې د چنار او په پکتیا کې د نختر په نوم هر کال لوی مشاعرې جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه ورته هم شاعران وربلل کیږي. دغه شان په کونړ کې د کونړ سیند په نوم د 13 کلونو راهیسې کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې 13 ولایتي ادارې د 2 ځنډ وروسته یو ځل بیا د کونړ سیند مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د قیم الدین خیام او محمد مختار سیرت په غبرګو غږونو کې دا سروکې د الهامي غرونو لمنځد او د کونړ سیند له سندریز شوره سره یو ځای د کونړ سیند په نوم له مشاعرې څخه اورېدل کیږي، چرته چې د کونړ ولایتي ادارې په بلنه پر کونړ، لغمان او ننګرهار سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران وربللي ول، او له 2 ځنډ وروسته یې د کونړ سیند دودیزه مشاعره ترسره کړه. د مشاعرې له پیلېدو تر مخه د کونړ کنړ والی وحید الله کلیمزی په خپل پرانیستون کې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې، امن او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي.
زما غوښتنه او هیله او ارزو د ټولو شاعرانو و دیبانو نه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخال ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل انځور کا او د شعر په ژبه یې د ولس مخې ته کیږدي. که خدای کړی وي د موږ هغه ورونه او هغه افغانان چې په مخالفت کې قرار لري، په ورور وژنه او وطن ورانولو باندې یې لاس پورې کړی. د غدوغو دوستانو د اشعارو په پیغامو باندې ورور وژنې څخه لاس واخلي او راشي د صلح او ورورګلوۍ په فضا کې د نورو افغانانو سه په یوه ټغر کښېني.
لپکتیا څخه راغلی شاعر فرید احمد تسکین په خپل شعر کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د باچا خان د شملې پتو ساتي او د وخت د پیرنګي له چالونو ځانونه وساتي.
د محبت اور په خخی چې خامه بشه، زما نامه هر چا ته نه اخله بدنامه بشه، د نفرتونو په دې ښار کې تداوی ګرانه ده، زما نامه په څاخ کې وڅښن و ارامه بشه، د باچا خان جگ شملې پر تا ډېر ویاړم، له پیرنګیانو سره مکې نه غلامه بشه.
لخوس څخه راغلی شاعر نوراجان بهیر که یو لور ته د رومان پخوم کې د کونړ له سندریزه سینده له شوره ډکه متا راخلي، نو بل لور ته د خوست او سواد تصویر یو شان وړاندې کوي.
نکم و نسل زیاد پیو تصویر کی پخوص پسی میوری کا نسوار پیو تصویر کی
کاتب شاه کاتب بیا په خپل شعر کې د اداري فساد نه تنګ راغلی او په یو نظم کې هغه څه د خلکو په وړاندې ایښي وو چې ټول ورسره لاس او ګریوان دي.
دلته دوسیې د خلکو ټولې په پیسو خلاصېږي، افغانۍ راشي د ډالرو په ګټو خلاصېږي، غریب طالب شي هغه غره ته په خطو خلاصېږي، مالدار خو ښه دی د وکیل په واسطو خلاصېږي، څومره چالاک روزل شوي مداریان ګرځي، څومره چالاک روزل شوي مداریان ګرځي، د هر دفتر مخ ته دوه درې دلالان ګرځي.
تنزیه شاعر رمضان سایم چې د کونړ د لرګو قاچاق زورولی، چارواکو ته پیغور ورکوي چې که د ورځې له مخې مو پرې بندیز لګولی نو شپه د لرګو د غلا لپاره پرده پوخه ده.
د لرګو قاچاق به شپې د مخې بند شي که د ورځې په بندیز مونږه تیر باسي. تیرستل د بل د خپل ځان تیرستل دي، خپل حیثیت دې د پخو نه لاندې باسي.
کونړ میشت لیکوال ملوک رغون وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې له دې مشاعرې څخه ځکه خوند واخیست چې د اوسنیو ستونزو انځورونه پکې په هنري بڼه وړاندې شوي وو.
زما خو شخصاً ډېره ځکه خوښه شوه، یو نظم ډېر ښه برابر و، بل دا شعرونه هم پکې داسې وو چې هغه شعاري شعرونه او هغه صفحي شعرونه او چا خبره به ګلالې پکې ډېرې کمې وي، نو ځکه خو ډېرې خلکو ته یې خوند ورکوو، ډېرې چکچکې خلکو کولی وو، مونږ ټول عمره ژړلي دي او خفه شوي وو او ویرونه او ماتمونه دي، او دا ځل
د کونړ ولایتي ادارې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کونړ سیند مشاعره د نورو تیرو کلونو په څیر هر کال جوړوي او د افغانستان له نورو ولایتونو څخه به ورته شاعران رابلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سید شاه سعود د تیرو پنځیشتو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر دې دمه یې شپږ شعري مجموعې خپرې شوي او د لوستونکو پام یې ور اړولی دی. نوموړی چې ادبي غونډو ته د تګ وخت نه لري، نو خپله اروایي تنده په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک پاڼه باندې سړوي او له دغې لارې یې په زرګونو مینوال موندلي دي. له ده سره مو د هغه په فیسبوکي فعالیتونو یوې مرکې ته رابولم.
د تیرو سو کلونو رئیسی چې زه تا تعقیبوم نو په فیسبوک کې ډېر فعال یعنی چې شعر ولیکي له مخې سره فیسبوک ته اچي او بیا داسې په سلګونو مینهوال دي چې ته ورسره مخامخ کیږي که دا راته ووایي چې د پښتو ادب د پرمختګ دپاره فیسبوک څومره مثبت اغېز شیندلی دی
فیسبوک یو ډېر ښه ځای دی چې سړی پکې د خپل فکر هم فکران موندلی شي خپل زاړه ملګري پکې لیدلی شي یو شاعر خپل یو کتاب چاپ کی خو 1500 یا 1000 دانې کتاب چاپ غي هر یو کتاب صرف یو کس لستلی شي دغه سی یعنی 1500 یا 1000 کسانه کتاب ولولي که په دې کې څوک خور کینو د پلکونو خلک هغه شعر لستلی شي بل ټول کتاب هم د یو کس او صرف یو شعر هم د یو کس دا هم بیا فرق لري ټول کتاب لستل ډیر وخت نیسی د خلکو تش یو شعر د څو دقیقو خبرې هر یو کس یو ولولي خوند ترې نه واخلي دغسې
نو ستاسې شعرونه چې ستاسو مینهوالو لوستي د هغوی عکس العمل څنګه وي
زما شعرونه تر ډیرو خلکو ور ورسېدل د فیسبوک په لاره ډیرو خلکو وپیژندل ډیرو خلکو ولوستل عکس العمل یې زه تېنه زړه کې هغسې نه یم مطمئن یعنی ځینې خلک بیا تعریف ډیر کوي د شعر ستاینه ډیره کوي هغه څه کمې نیمګړتیاوې کم یو څه چې لري که کوم نږدې ملګري درته وویل وی وایي که نه نور خلک شاید چې په ډېر دی ډارېږي چې دی به خفه شي خو داسې هغه چې کوم زما زړه غواړي چې په دې د خلک نکتو کې راته د لاره سمه کړي چې کوم څه پکې کم وي هغه دې راته سم کړي دغه عمل ډېر کم دی پکې کش چې دا لږ ډېر وی کش چې خلک ډاډه وی یو بل باندې باور لرلی او ښه په ډاګه یې ورته د هغه ستونزې د هغه کمې د هغه نیمګړتیاوې د هغه خامیانې دغه یې ورته تګوته کولې نو ډېره فایده به یې لرله
اوس چې ته د فیسبوک تعقیبیې تقریبا د ادبي جرګو ځای نیولی دی دغه فیسبوک څومره مثبت ګڼې د دې پښتو شعر او نثر د پرمختګ دپاره
مثبت رول یې ډېر زیات دی د جرګو ځای نیولی دی د غونډو ځای نیولی دی تر ډېرو خلکو پورې هغه شعر رسي په لوستلې بڼه هم وررسي په غږ کې هم پورته کولی شي ویډیوګان هم ورسره په مختلفو سافټویرو کې اضافه کولی شي دغه یې ښه خبره ده خو هغه مخامخ یو چاته شعر ویل د هغه په سترګو کې د دې شعر ارزښت لوستل دا بیا په دیوال نه ممکنه ده لکه مشاعره کې به چې ما شعر ولوستو کاروان صاحب به شعر ولوستو بل ملګري به شعر ولوستو تاسو به چې شعر ولوستو باز صاحب نو د خلکو په سترګو کې به هم ولوستل چې د دې شعر هغه ډومبی نقد به هم هغلته ولوستل او دغه د سترګو لوستل په فیسبوک کې ممکن نه دي هغې کې د دې یعنی څوک دغه نه نشي خبرېدلی
سوز صاحب ستاسې شعرونه خو بې له شکه چې ډېر مینهوال لري او لولي او درته پې تبصرې هم درته پې لیکي تاسې چې د نورو شاعرانو شعرونه لولئ طبیعي خبره ده ډېر کمزوري شعرونه خلک فیسبوک ته ورکوي او ستا مینهوال وي او ستا ملګری جوړ شوی وي په فیسبوک کې او د هغه شعر کمزوری وي تاسې ورته مشوره ورکوئ
دا بیا هغه کس پورې اړه لري که هغه ذهنن دې ته تیار وي چې زما مشوره ومني یا وویری که هغه شعر کې کوم دغه وي داسې کمزوري وي نو اکثر یې زه ورته په میسیج کې ولیکم په دغه ورته نه په دیوال ورته نه وایم کم وایم کله کله په دیوال هم وایم
د مشال راډیو اورېدونکي به دا تمه هم لري چې سید شاه سعود به موږ ته شعر وایي نو که په دغه شپو ورځو کې دې تازه شعر لیکلی وي او د مشال راډیو اورېدونکو سره شریک کې خوشاله به شو
د غزل څو شعرونه به خپلو مینوالو ته وړاندې کړم پروت دی له سهاره ستړی شوی دی سیوری د چیناره ستړی شوی دی سترګو د نظر لمنه پرېښې ده حسن په هنداره ستړی شوی دی عقل د پنځو حواسو لوبه ده عقل د پنځو حواسو لوبه ده علم په دې لاره ستړی شوی دی او دلته څوک مدد ورسره نه کوي ژوند له خپل کار ستړی شوی دی او بیا مې د بابا لاسونه زخم دي بیا زما لپاره ستړی شوی دی بیا مې د بابا لاسونه زخم دي بیا زما لپاره ستړی شوی دی بس کړه نور هزار د سعود ماخله انتظار ستړی شوی دی
ډېره
مننه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ډاکټر نور لبیب نثار په غږ کې د هغې یوه غزله چې د یوې مشاعرې نه را بېله شوي او پریمانه دادی پرې اخیستی دی.
سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، سحر سبا د چینې غاړه او روانې اوبه، جانانه ما له خدای غاړه او روانې اوبه، د چا د مست غزل په شان زړه ته لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د چا د مست غزل په شان زړه ته لاره کوي، ستا د ګړي په شان غاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشه تصویر اوبه وړی دی، د خپل تصویر په تماشه تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، د خپل تصویر په تماشه تصویر اوبه وړی دی، جلۍ د ځای په ځای ولاړه او روانې اوبه، او چې په غزل کې د راځي مناسبت بلري، چې په غزل کې د راځي مناسبت بلري، د ترهېدلې ښکلا ژباړه او روانې اوبه، او د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدایه یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه، د چا لیمې په اوښکو ډکې، د چا شونډې وچې، خدایه یو ځای کړې دغه شاړه او روانې اوبه. څه عجیبه شان یو خوب دی همیشه یې وینم، څه عجیبه شان یو خوب دی همیشه یې وینم، نثاره ته او هغه دواړه او روانې اوبه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
چھے در گورا مسترگ میرا نار نار ناشی تات چھے در گورا مسترگ میرا نار نار ناشی پاچ سنکے وینا ما تول جہان زما 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 شی پاچ سنکے وینا ما تول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر صف خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان تولا دنیا شی هات چه در کور ما سترګې میر چھتر گورا ماستر گمیر نار نار ناشی تازما ببو خاوریم ایرایم بیلا
ببو رتا تر ہر چمیر بانے سارو مال ساتھ ستا دعا ببو آشچ داخ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے جد میں ددو اس کر گدر بخلے شوئے جد میں ددو اس کر گدر بخلے شوئے